سلام ستړي مشي په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې دا خبری مجله تاسی همداشی با دازد رادیو پر ازاد رادیو سربیره کولشی همداشی با دازد رادیو پر فیسبوک یوټیوب هم پاش وندی بنا او گوری و واری پیل پا خبرونو کوو دا تعلیم دا حقونو فعال و دا قلم لار طولین بشر متیولاوی سا دا تالیبان و لزندان سخه خوش شویدی قلم لار طولین پخبل ایکس پانا بندی لکلی دی چو متیولاوی سا نن ل 215 سروز و زندان تیرول و روست را خوش شو خغلی ویسا دا مارچ میاشت پر اتویشتما کابل کې ونیول شو طالبانو په دې تور لګولی و چې خپل سری فعالیتونه یې درلودل او د نظام ضد هڅونې یې کولې متی الله ویسا له تعلیمه د افغانو نجونو د محرومولو په غبرګون کمپاینونه پیل کړي وو او لورو پرتو سیمو ته یې په ورتلوي د سیمې له خلکو سره په ګډه له طالبانو غوښتل چې نجونې ښوونځیو ته پرېږدي طالبانو لا رسمن د ویسا د خوشي کولو په تړاو څه نه دي ویلي پاکستانی چارواکی وایي د افغانانو په ګډون د ناقانون بهرنیو کډوالو د ایستلو پلان یې نهایي کړی دی د خبره د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی نن په اسلام آباد کې رسنیو ته کړې ده هغه ویلي دا یو ننګونکی کار دی خو حکومت یې له اوله ژمن و چې ناقانون کډوال به له پاکستانه باسي پاکستانی چارواکو ویلي دي چې د دوی په خبره د ناقانون کډوالو د ایستلو د پروسې په پیل کې به دا کسان موقتي مرکزونو ته بیایي او تر څنګ یې هغه خلک چې په خپله خوښه وزی همکاری بور سره وشي اندیښنه ده چې 1,000,000 اوله که افغان کډوال چې د راپورونو له مخې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د ایستلو له ګواښ سره مخ دي د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ریپورټر ریچارډ بینډ د سشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې د خبرو پر مهال له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په پلان اندیښنه وښوده او له پاکستانه یې د نرمښت غوښتنه وکړه د امریکا متحده ایالاتونو په امینی ایالات کې وسلوال بریدګر په ډزو سره لږ تر لږه 22 وژلي او لسګونه نور ژوبل کړي دي بریدګر د امینی ایالات په لویسټون خارګوټي کې په یو بار او د پالوینګ په یو کلب کې پرونه وخت په مخالګو باندې ډزې وکړي مین د امریکا په شمال لویدیس کې یو لری اپروت ایالات دی چې له کاناډا سره نږدې سرحد لري پولیسو د رابرټ ګارډ په نوم په یو 40 کلن کس باندې شک لري چې بریدي کړی دی امینی ایالات لزګونه پولیس او امنیتي ځواکونه رسیدلې دي د بریدګر د لټون لپاره هم عملیات ثقیل شوې دي او د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې نن انګلستان او سریلانکا سره لوبه لري دا لوبه د بنګلور پیالت کې هم د شیبه روانه ده تر دې ورځې مخکې استرالیا هالند ته په 309 منډو ماتې ورکړې وه په نړیوال جام کې هند خپلو 50 سیالیو په ګټلو لس نمرې لري چې په درجه بندۍ کې په لومړي مقام کې ده تر دې وروسته جنوبي افریقا او نیوزیلند له 50 څخه څلور سیالۍ ګټلې دي خو سویلي افریقا د منډو وروستی تناسب زیاتوالی له کبله پر دویم او نیوزیلند پر دریم مقام دی استرالیا په شپږو پاینټونو پر څلورم او پاکستان په پنځو نمرو پر پنځم مقام دی افغانستان هم له 50 څخه دوه سیالۍ ګټلې دي څلور پاینټونه لري خو د کم رن ریټ له وجې پر شپږم مقام دی د افغانستان بل لوبه د اکتوبر 1/3 له سریلانکا سره ده افغان لوبډله خپل وروستی سیالۍ له پاکستانه وګټله چې په پراخه کچه باندې افغان لوبډله ورسره وستایل شو د کرکټ نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر له 15 راپیل شوې دي چې پایلوبه یې د نومبر په 19 وي په دې سیالیو کې لس لوبډلو برخه اخیستې ده خبرونه مو واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو وړاندې پر سره په خبرونه کې واورئ چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ښځو سولې او امنیت د اصولو لپاره د ګډو ژمنو هیوادونو پیلامه کې یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتنه دي چې هغه اصول او مقرراتو ته ژمن پاتې شي چې د یو غړي هیواد په توګه یې دوی مکلفیت لري د چې په دغه اعلامیه کې د افغان ښځو د وضعیت په اړه نور څه راغلي دي په دې اړه وړاندې درته راپور لرو په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه د طالبانو د حکومت هیواد یو ډیپلوماټ روسي او ترګندونو خبرګونونه راپارولې دي دا چې دی طالب ډیپلوماټ څه ویلي دي او د خلکو خبرګونونه ورته څه دي په دې هم درته روسي جزئیات لرو د بلوچستان په پښتون میشت سیمه چمن کې د سوداګرو اعتراضونه شپږمې ورځ ته غځېدلې دي دا چې د سوداګرو د څل لپاره اعتراضونه کړي دي او غوښتنې یې څه دي په دې هم درته روسي جزئیات لرو همدارنګه د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړې ته به هم تم شو چې اسرائیلي ځواکونه په غزه کې ځمکني عملیات پیل کړي دي دوی ویلي دي چې تر اوسه یې د حماس یو شمیر مرکزونه هم په نښه کړي دي د دې جګړې د قربانیانو وروسته شمیر به هم له تاسو سره شریک کړو همدارنګه دا چې همدا شی بعد استرالیا په بخښنې سره د سریلانکا او انګلستان ترمنځ لوبه روانه ده د دې لوبې جزئیات به وروسته درکړو تر مطالب هم شته ملتیا غواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي دا تعلیم د حقونو فعال او د قلم لار ټولنې مشر مت ولاوی ساده طالبانو له زندان خوشی شوې دي ورزو صفی الله ستانګزی ته چې په دې اړه نور څه سیات راکړي
ملګرو ملتونو کې د اسرائیل او حماس د جګړې په اړه د امریکا او روسیې
د تعلیم د حقونو فعال او د قلملار ټولنې مشر متیو لاوی سا د طالبانو له زندانه خوشی شوی دی قلملار ټولنې په خپل ایکس پاڼه باندې لیکلی چې متیو لاوی سا نن له 215 ورځو زندان تیرولو وروسته را خوشی شو د متیو لاوی سا ورور اتاو لاوی سا هم ازادي راډیو ته د هغه د خوشی کېدو په اړه په یو پیغام کې وویل
متیو لاوی سا د اوو میاشتو زندان تیرولو څخه وروسته نن ایلاسو دغه په باره باندې پریکړه شوی و چې هغه نن ایلاسو نو نور دا ستنست چې مثلا ناغز موږ اوس په لاندې رسنیو سره شریکو خو هغه وسې له سوي مو کمی هم هغه د امره ادعا ولا مخې چې کمی ادعا سوي ولا متولا وي ساته ماغه و میاشتي تنپزي حبس ورکول سوي دي کوم چې د غلطو ادعا ولا مخې متولا دوی محکوم کړي او ما هغه محکمه د خاص عدالت نه کړي ما هغه څه منلې دي
خغلی وساد مارچ میاشتې پورسته کې په کابل کې نیول شوی و طالبانو په د تور لګولې چې خپل سری فعالیتونه کول او د نظام ضد هڅونه درلودي متیو الله ویسا له تعلیم د افغان جنود محرومولو په خبرګون کمپاینونه کړیو او لر پروتو سیمه ته پورتلوې د سیمې له خلکو سره په ګډه له طالبانو غوښتل چې جنې خوانځو ته پریږدي طالبانو رسمان د ویسا د خوشی کولو په تړاولات سره دی ویلي د متیو الله ویسا د خوشی کېدو له خبره ګڼو فعالانو او د بشري حقوقو مدافعینو هرکلای کړی دی د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنچ په خپل ایکس پانل لیکلي چې د متیو الله ویسا د خوشی کېدو هرکلای کوي هغه سم د ستیل زندان د نورو بشري حقوقو د فعالانو او هغه ټول خلکو ازادي غوښته چې په خبره د خپل او نور خلکو بشري حقوقو په خاطر غاک پورته کړي او د طالبانو لخوا په خپل سری توګه بندیان شوی ریچارډ بنټ د طالبانو په زندان کې د جنو فعالانو له غېډلې جولیا پارسی ندا پروانی او رسول عابدی نمونه هم جلا جلا یاد کړی دي د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د برخې کمپاینرې سمیرا حمیدی هم د ویسا د خوشی کېدو هرکلای کړی او لیکلی دي چې دې خبر تل ډیره وخت په انتظار و هغه هم د پاتې نورو ټولو هغو خلکو په خوشی کولو ټینګار کړی دی چې د طالبانو لخوا په خپل سری توګه باندې نیول شوی دي طالبانو تر دې څو ورځې مخکې یو افغان الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی هم تر شاوخوا لسو میاشتو زندان وروسته خوشی کړ بهبودی په پاریس کې یو غونډې ته ویل چې لس میاشتې یوازې شکنجې لیدلې
ما داسې احساس کوه لکه اختطاف شوی چې ځکه هلته هیڅ ډول عدالت نه و دا ناڅرګند برخلیک سره په دوه یا درې متره مربع خونه کې له یولس یا دولس نورو کسانو سره کله د داعش له غړو او کله له نورو سره ټول وخت زورولم او راته ویل ته د تلویزیون پاستې تلې زما د وهلو ډبولو ازادي درلوده
طالبان د 2023 کال په اگست کې وخت پر رسیدو د نجونو د تعلیم مخه تر ډیره ونیوله او خزي او فعالان یې لیولر سختو محدودیتونو سره مخ کړل دغه محدودیتونو د فعالان او خزو مظاهری و پارولې او په نتیجه کې بیا هم طالبانو لدیډلې ځینی فعالان چې خزي هم پکې شامل وي بندیان کړل
صفی الله ستانګزی و چې په کابل کې د قلم لار د ټولنې مشر متیو الله ویسا د خوشی کېدو په اړه باندې چوسیات راکړل بیا هم افغانستان کې پاتې کېږو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو لسو غړو په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو د بشري حقونو نقص او وړاندې تبعیض وغنده د امنیت شورا د ښځو سولې او امنیت د اصول لپاره د ګډو ژمنو د اعلامیې لاسلیک کوونکو هیوادونو همداشان غوښتنه کړې ده چې افغانستان باید باید هغو اصولو او مقرراتو ته تجمن پاتې شي چې د یو غړي هیواد په توګه مکلف دی. ورزو اسمت څاروان ته څاروان ځای تاسیم ستړي مشئ، په خیر راغلی که تاسې راته ووایئ چې په دغې لامیه کې د افغان ښځو نجونو په اړه نور څه راغلي دي؟
ډېره مننه. لکه څنګه چې تاسې وویل، د ملګرو ملتو د امنیت شورا یولس غړیو په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو د بشري حقونو د نقص او په وړاندې تبعیض غندلی دی. د امنیت شورا د ښځو، سولې او امنیت د اصولو لپاره د ګډو ژمنو د اعلامیې لاسلیک کوونکو هیوادونو د چهارشنبې په ورځ په خپله ګډه اعلامیه کې چې په ملګرو ملتو کې د برازیل استازي ولوسته، ویل شوي چې د طالبانو لخوا د ښځو رول محرومول شاید په جنسیتي ځورونه بدل شي. نوموړي وویل، موږ په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د بشري حقونو ښکاره سرغړونې، سیستماتیک تبعیض او محرومولې په کلکو ټکو غندو. دا ډول کړنې د جنسیتي ځورونې په معنا دي. دې هیوادونو غوښتنه کړې چې افغانستان باید هغو مقرراتو ته ژمن پاتې شي چې د یو هیواد په توګه غړی دی. د امنیت شورا دایمي او غیر دایمي غړیو ټینګار کړی چې که چیرې د پریکړو په ټولو پروسو کې میرمنو ته ونډه ورنه کړل شي، دوی به له نړیوال امنیت او سولې سره مرسته ونه کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالانې وایي مخکې هم ورته غندنې او غوښتنې شوي دي، خو ګټه نه ده کړې. د امنیت شورا د ښځو، سولې او امنیت د اصولو لپاره د ګډو ژمنو د اعلامیې لاسلیک کوونکي هیوادونه داسې مهال د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو سرغړونې غندي او هغوی ته د خپلو حقونو د بیرته ورکولو غوښتنه کوي چې طالبانو تر دې وړاندې دا ډول څرګندولې رد کړي او ادعا کړي چې ښځو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي. د طالبانو د واکمنۍ تر دوه کلونو زیاته موده وشوه، خو له شپږم ټولګي پورته افغان نجونې ښوونځیو او همداراز پوهنتونونو ته نشي تلای. دوی له زده کړو محروم دي او په عین حال کې ښځو ته اجازه نشته چې په دفترونو کې کار وکړي او یا سیاسي فعالیتونه ولري.
ډېره زیاته مننه کور ودان اسمت څاروانو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغو یولسو غړو هیوادونو د اعلامیې جزئیات را سره شریک کړل چې دوی یو ځل بیا غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې د حکومت چارواکي طالب واکمن دي ټولو هغو اصولو ته ژمن پاتې شي چې د ملګرو ملتونو په توګه باندې د یو هیواد هغې ته مکلف دی او ژمن ورته پاتې کیږي. اوس هم ورزو په ګاونډي پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزو ته په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه د طالبانو د حکومت دیو ډیپلوماټ روسیو څرګندونو خبرګونونه راپارولې دي. د خیبر پختونخوا ایالت لپاره د طالبانو د حکومت سرپرست جنرال قونسل چې د هیواد څخه د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په اړه کوم اعتراض نه لرم او دا د پاکستان کورنۍ مسله ده، دا د هغه څرګندونې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر نن رسنیو ته ویل دي چې د افغانانو په ګډون د دې په دې هیواد کې ټول ناقانونه کډوال به له دې هیواده د دې میاشتې تر پایه وته وخت ورکول شوی دی چې له دې هیواده ووزي. ورزو سنا کاکړ ته چې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې ناقانونه افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت پای ته رسیدونکی دی، د کډوالو په اړه د پاکستان په خیبر پختونخوا کې د طالبانو د حکومت یو ډیپلوماټ روسیو څرګندونه یو شمېر خبرګونونه راپارولې دي. په پېښور کې د طالبانو حکومت قونسلګری سرپرست حافظ محب الله شاکر ویلي چې د دې هیواد څخه د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په اړه کوم اعتراض نه لري او دا د پاکستان کورنۍ مسله بللې ده. خو د سیاسي مسایلو شنونکی عصمت قانع د طالبانو په ډیپلوماټانو انتقاد کړی او په خپل لیک کې لیکلي دي چې د کډوالو لپاره نړیوال قوانین شته چې باید رعایت شي. د ټولنیزو رسنیو ګڼو نورو کارکوونکو هم د ښاغلي شاکر څرګندونې غندلې او د افسوس وړې بللې دي. په پېښور کې پخواني افغان کونسل عبدالحمید جلیلي موږ سره په خبرو کې د ښاغلي شاکر د څرګندونو په غبرګون کې وویل چې دا څرګندونې د طالبانو حکومت د لوړ پوړو مقاماتو د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو د کنوانسیونونو د پروتوکول او د کډوالو د مسلحتونو سره مخالفه خبره ده. نوموړي زیاته کړه چې د طالبانو حکومت اوسمهال باید د حافظ محب الله شاکر د دغو څرګندو نو پاړه له دې څخه وضاحت وغوړي. په خیبر پختونخوا ایالت کې د طالبانو د حکومت جنرال قونسل حافظ محب الله شاکر د چهارشنبې په ورځ د پاکستان جیو ټلویزیون سره په مرکه کې ویل دا بخوي چې افغان کډوالو ته وخت ورکړ شي څو په پاکستان کې خپلې چارې سرته ورسوي. حافظ محبلا شاګر همداشان د دې کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره یې د یوې مناسبې لارې پر غوره کولو ټینګار کړی او ویلي دي چې موږ افغانستان ته د دوی د بیرته راستنېدو لپاره انتظامات نیولي دي. په پاکستان کې هغه افغان کډوال چې د جبري ایستلو له خطر سره مخامخ دي، د طالبانو حکومت د دغه چارواکي د څرګندونو په غبرګون وایي دا مهال باید د طالبانو حکومت د دوی څخه د پاکستان حکومت پر وړاندې ملاتړ وکړي، خو برعکس دوی وایي چې د دې پرېکړې په وړاندې کوم اعتراض نه لري. یو افغان کډوال موږ سره په خبرو کې وویل چې دا یو غیر مسؤلانه خبره ده او د یو مسؤلیت څخه تېښته ده. یوې کډوالې بیا وویل هغه انتظامات چې د طالبانو حکومت له لوري دوی ته په افغانستان کې نیول شوي دي د دوی ژوند نشي تضمین ولې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوختي نن په اسلام آباد کې رسنیو ته ویلي د افغانانو په ګډون د ناقانونه بهرنیو کډوالو د ایستلو پلان یې نهایي کړی دی. هغه ویلي دا یو ننګونی کار دی، خو حکومت یې له اوله ژمن و چې ناقانونه کډوال به له پاکستانه باسي. د پاکستان موقت حکومت د اکتوبر تر پایه 1.5 میلیونه هغو افغانانو ته چې د دوی له قوله په پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري وخت ورکړی چې له دې هېواده ووځي. ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو شمېر ملاتړو ادارو او تر خواهیې د امریکا متحده ایالاتو له پاکستان نه د افغان کډوالو د جبري اخراج د درېدو غوښتنه هم کړې، خو ښکاري چې له دې غوښتنو کومه مثبته پایله نه ده ورکړې. تازه د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو راپورتر ریچارډ بنټ تېره ورځ د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې د خبرو پر مهال له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په پلان اندېښنه وښوده او له پاکستان یې د نرمښت غوښتنه وکړه. مننه.
سنا کاکړ وا چې په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه باندې د هغه طالب ډیپلوماټ څرګندونی را سره شریک کړي چې ویلی وو له پاکستانه د افغان کډوالو وستل د پاکستان کورنۍ مسله ده او دوی په دې اړه هیڅ ډول اعتراض نه لري. بل پلو بیا د بلوچستان په پښتون میشته سیمې چمن کې هلته سوداګر راټول شوي دي او اعتراض یې کړی. دغه اعتراض شپږم ورځ ده او دغه سوداګر غوښتنه کوي چې د تګ راتګ لپاره د ډیورن په کرخه یا پاسپورتونه نه غوښتل کیږي او افغان کډوال چې په پاکستان کې ژوند کوي د دې په زور له پاکستانه نه شړل کیږي. ورزو له سیمې د مشالاډیو په دې راپور کې تفصیل اورو.
دا په چمن شارګوټ کې د ډیورن کښته نږدې د سوداګرو سیاسي ګوندونو او لغړیانو یا پندیانو اتحادیې لخوا د پاسپورت او ویزې لازم کولو پر ضد پرلتی چې د اکتوبر له 18 نیټې څخه روان دی.
پرلت موږ د دې لپاره لګولې دي چې کوم د پاکستان لال وړو چارواکو چې کومه فیصله کړې د پاسپورت ته دا موږ ته په یوه صورت نه ده منظوره. زموږ په افغانستان کې په میلیونونو روپۍ په ساوډي، زموږ په عربونو پیسې په ساوډي، زموږ کاروبار، زموږ روزګار ګرځي د بارډر سره دی. زموږ دغه دوی مطالبه دي، زموږ چې کوم افغاني ماجر د دې ورونه دي چې په زور استل کیږي موږ بالکل دا نه منو چې په زور استل کیږي. بل غوښتنه زموږ مین غوښتنه دا ده چې زموږ پر بارډر باندې موږ پاسپورت نه منو.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت قانوني اسناد نه درلودونکو غیر ملکیانو ته د اکتوبر تر 18 نیټې پر وخت ورکړی چې په خپله خوښه پاکستان پریږدي او د نومبر له لومړۍ نیټې څخه به پر ډیورن کرښه یوازې پر پاسپورټ او ویزه باندې تګ راتګ کیږي. په تیرو وختونو کې به د کندهار او چمن خلکو ته پر سرحدي دروازه یوازې پر تذکره او شناخت کارت باندې د تګ راتګ اجازه وه.
مژ چاره را وکه چې زما په افغانستان کې مزکی دي، زمژ چاره را وکه چې زما په افغانستان کې منډیان دي، زمژ چاره را وکه چې زمژ حالت تجارت دی. مژ دلته نه پېښې لرو، نه دلته مژ صنعت لرو، نه کارخانه لرو، نه یو ښه روډ لرو. دلته به مژ پر روډو سیاست کولای چې ماته موټر وې راکه، ماته ښه تعلیم راکه، ماته ښه د سیاده پارا هسپتال راکه، ماته امن راکه. مژ د بارډر یعنی په منیجمنت په دې غزبخته کړیو مرسو کو در صبر به مشخوار وزاري.
د بلوچستان د اطلاعاتو لنډمهاله وزیر جانت سگزی د اکتوبر پر 23 مشالې ډول چې د امنیت ټینګښ او د کاچاک د مخنیوي لپاره د پاسپورت او ویزې شرط یې شي. د اکتوبر پر 23 د جان اتسگزی او د پرلت مشران ترمنځ خبري وشوي خو څه خاص پایله ورنکړه. صمد شبنم مشال ریډیو چمن.
و مریدا چې پاتمن کې او شمیر سوداګرو خلکو غوښتنه کړې و چې دوی ته دی پاکستان ته د وختو لپاره پاسپورت نه غوښتل کیږي او همدارنګه له پاکستان دی افغان کډوال په زور نه شړل کیږي.
ازادي رادیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع واخلو. اسرائیلي پوځیانو په غزه کې ځمکني عملیات پیل کړي دي، وایي چې د حماس مرکزونه یې هدف ګرځولي. د اکتوبر لومې په غزه کې د اسرائیلو د ځمکني تحرکاتو خبر ورکول کېده، خو د پرون ورځ عملیات یې تر ټولو لوی بلل شوی دي. اخوا په ملګرو ملتونو سازمان کې د اسرائیلو حماس د جګړې په اړه پریکړه لیکونه رد شوي دي. ورزو صفی الله ستانگزی ته جزئیات راوړو.
ملګرو ملتونو کې د اسرائیل او حماس د جګړې په اړه د امریکا او روسیې پریکړه لیکونه رد شول. د امریکا له خوا وړاندې شوې مسوده چې په غزه کې روان ناوړه بشري بحران ته په ځواب ویلو څرخېده، د روسیې او چین له خوا ویټو شوه او متحده عرب اماراتو هم پر ضد رایه ورکړه. د امنیت شورا لسو غړیو له دې مسودې ملاتړ وکړ. اخو د روسیې وړاندیز شوی پریکړه لیک چې د بشري دلایلو پر اساس د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند غوښتنه کوله هم د امریکا او برېټانیا له خوا ویټو شوه. د پریکړه لیک ته د امنیت شورا نه نورې غړیو له رایه ورکولو ډډه وکړه، خو روسیې، چین، متحده عرب اماراتو او ګابون یې ملاتړ وکړ. په سیمه کې بیا وضعیت شیبه په شیبه مخ په خرابېدو دی. اسرائیلو د جګړې تر بل پړاو مخکې په غزه کې ځمکني عملیات پیل کړي. د اسرائیلو پوځ اعلان کړی چې عسکر یې د حماس د هدفونو د هدف ګرځولو لپاره غزه ته ننوتلی. سره له دې چې د اکتوبر لومې راهیسې د اسرائیلو عسکر په غزه کې د حماس پر ضد یو شمېر ځمکني تحرکات کړي، خو د پرون ورځې ځمکني عملیات تر ټولو ستر بلل شوي. پوځ ویلي د عملیات د جګړې د بل پړاو د چمتووالي په هدف وشول. په دې سربېره اسرائیلو بیا هم د شپې لخوا په غزې باندې خپلو بمباریو ته دوام ورکړی. په دغو تازه بمباریو کې بیا هم لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې یو لویه بیلګه یې په نصیرات سیمه کې د الجزیرې د یو خبریال وائل الدهوه د کورنۍ د 12 غړي وژل کېدل دي. د دغه خبریال کورنۍ چې په غزه کې خپل مخکینی کور پریښی و او نصیرات ته تازه راکډه شوي وو، په بیګانیو بریدونو کې هدف ګرځېدلې. د بمبارۍ په وخت الدهوه په خپل کور کې نه و، خو مېرمن یې، یوه لور، یو زوی، یو لمسی او د کورنۍ څو نور غړي وژل شوي. خان یونس ته نږدې د نصیر روغتون ته د پنجشنبې په سهار د بیګانیو بریدونو ګڼ ټپیان انتقال شوي. د غزې روغتیا پالان په کمو امکاناتو د ټپیانو درملنه کوي. د ملګرو ملتونو چارواکو خبرداری ورکړی چې په غزه کې تیل په خلاصې دود او دوی اړ شوي چې د دې کلا بندې شوې سیمې بشر دوستانه خدمتونه د لنډ وخت لپاره وځنډوي. پر اسرائیلو د حماس د بریدونو په غبرګون په غزه تړانګه د اسرائیلي ځواکونو په بمباریو کې تر دې دمه د غزې روغتیا وزارت په خبره لږ تر لږه 6500 وژل شوي چې پکې 2200 ماشومان هم شامل دي. اخوا اسرائیلي چارواکو د حماس د وسلوالو په لاس د لږ تر لږه 1400 اسرائیلیانو د وژل کېدو خبر ورکړی. حماس همدارنګه څه باندې 260 اسرائیلیان چې پکې ښځې شامل دي يرغمل نیولی.
په فلسطین کې مو د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې روستي جزئیات له صفی الله ستانگزی واوریدل. اوس هم ورزو خپل سپورتي خبريال بختيار ساحل ته. ساحل صاحب، تاسو مستړي مشه بخیر راغلي. تاسو راته وایي چې د سریلانکا او انګلستان لوبه څنګه روانه ده او همدارنګه د سپورت په ډګر کې نور څه خبرونه شته وکنه؟
سلامونه تاسو ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. دم غړی د سریلانکا لوبډله وتوانید چې د انګلستان لوبډلې ته پاتو وکټو ماتې ورکړي. انګلستان نن یو وار بیا ونکړی شول چې خلو به تر سره کړي. دوی یو سل شپږ 50 منډې کړي وي. درې دېرش اورونه لوبه ولي وو او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړي وو. د دوی یوازنی مخکښ توپ وهونکی چې نن بن سټوکس و چې درې څلوېښت منډې کړې وې. سریلانکا ته بیا لاهیرو کومارا درې لوبغاړي سوځولي وو. دغه راز انجیلا ماتیوس چې ډېر وخت وروسته یو وار بیا لوبډلې ته راستون شوی، دوه لوبغاړي وسوځول او کرسون رنجیتا هم دوه لوبغاړي سوځولي دي. د سریلانکا لپاره که څه هم دوی دوه لوبغاړي په درویشتو منډو له لاسه ورکړل چې هغې کې د دوی لوبډل مشر کوشال مینډس او کوشال پریرا شامل وو، خو د پیل توپوهونکي پتون نساکا ورسره سبیرا سمرت وکرما وکړی شول چې اوږده ملګرتیا وکړي. هر یو په خپل نوبت واویا او 15 منډې کړي دي او په دې سره دغه سیالي وګټله. دا د نړیوال جام په سیالیو کې د سریلانکا لپاره دویمه بریا ده چې دوی دغه سیالي ګټي. خو بل لور ته انګلستان بیا یوازې یوه سیالی ګټلې ده او په دې سره دوی خپل سلورمه سیالي هم وبایلله. د نمرو په جدول کې اوس انګلستان په نهم مقام قرار لري او سریلانکا بیا پنځم مقام ته راپورته شو، ځکه د دوی نیټ رن ریټ د نننۍ سیالۍ نه وروسته ډیر مثبت خواته راغی چې دوی پنځم مقام ته راغلي دي. پاکستان شپږم مقام کې ځای لري او افغانستان بیا په اووم مقام کې ځای لري. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې سره کرکټ بورډ ادارې په یو خبر کې بیا ازادي راډیو ته تایید کړی ده چې ملي لوبډله د هندوستان د پونی ښار کې ده او هلته نن هم تمرینات ترسره کړي دي او افغانستان به د اکتوبر په 13مه نیټه د همدې سریلانکا پر وړاندې چا چې نن د انګلستان پر وړاندې بریا خپله کړې ده سیالي ترسره کړي او دغه سیالي د افغانستان لپاره خورا ارزښتمنه شمېرل کېږي.
ډېر زیاته مننه کور ودان زموږ سپورتي خبریال بختیار ساحل و چې د سریلانکا او انګلستان ترمنځ د نننۍ لوبې په اړه باندې څه زیات راکړل. اوس هم افریقا ته ورځو چې د ګینی یو زده کوونکی د دې لپاره چې د مصر په الاسهر پانتون کې زده کړې وکړي د هیواد په بایسکل سفر کړی دی. ورځو کیسې په دې راپور کې وګورو.
د افریقایي هیواد ګینی یو زده کوونکی محمد شافی بری د مصر په لوی اسلامي پوهنتون کې د داخله لپاره په سایکل زرګونه میله سفر کړی دی. دا غ ارمانو چې د قاهره په مشهور الازهر پوهنتون کې زده کړې وکړي خو مصر ته د سفر لپاره د هوایی جهاز د ټیکټ پیسې نه لرلې. هغه ځانته د افریقا نقشه جوړ کړه او په سایکل روان شو. د سلورو میاشتو مزل او له وو هیوادونو تر تیرېدو وروسته قاهره ته ورسېد. بری اوس په پوره وظیفه په پوهنتون کې سبق وایي.
If you have a dream, all things you have to do, you have to follow.
که ستاسو څه ارزو وي د هغه تکل پکار دی، ځکه چې هم دغه مو مرسته کولای شي. دا ویل چې نن زدا کوم او سبا دا نو نه، هغه چې تاسو ته لارا نسی جوړیدای، خو که یو خوب لري او باندې کلک او قوي ووسی نو خدای به مو مرسته کوي.
If you are on it, God will help you.
داغه د ورځې اوسطن سفر 28 میله او چې تر زنګلونو ساراګانو او ترنا ام نسیم هم تیر شو. هغه له مالی، بورکینا فاسو، ټوګو، بنین، نایجر او سودان نه تیر شو. هغه وای دوه وارې په بورکینا فاسو، یو ځل په ټوګو کې ونیول شو چې هلته نه ورځې سار کړل شو، خو بیا یې د شپږ $500 ډالرو په بدل کې خوشی کړ. هغه سره نورې پیسې نه وې پاتې.
زه پر سایکل ستړی شوی وم او اکثره به په ونو بوټو کې ویده کېدم، ځکه چې په ښارونو کې به له خلکو وېرېدم. که په ښار کې وای نو غلو به رانه سایکل پټ کړی وای او نقصان به را رسولی وای.
د بری قسمت هغه وخت بدل شو چې په چاټ کې یو زایتن چې آنلاین یې داغه د سفر په اړه لوستیو مصر ته پالوتکه کې ولېګلو. هغه د سپتمبر په 15مه قاهره ته ورسید او 15 ورځې وروسته ورته په پوهنتون کې داخله ملاوه شوه. بری وای د زده کړو وروسته به واپس ګینی ته ځي او ارمان یې دی چې یو لوی مذهبي عالم شي.
د پښتو خبري مجلې پای ته راورسید. اوس هم ورځو ستاسو پیغامونه اورو.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ډیریټور کډمن اوریدن کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. زه اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه دات په دې توګه چې زه تلم د واشیر غرنی سیمه یا کوم سیمه کې چې ډیر زیات کوچان د غسیمه ته ځتلې ومه. باور دی وسه چې دا کوچان او کسان ساري لرونکو کسان یا کمالداران کسان چې مالونه لري ډیر زیات د پښتون ځکه وای نه او داسې ژوند دی. باور دی وسه چې سړی فکر تا کې ځکه چې یو د مالونه یا د سروې لپاره وبنست او بل وچکلې هلمند واشیر ولسوالۍ د ډیر زپل د پخ پر طلب باندې نو بس دوی اریان دي چې وسته ډول خپل مالونه د چې دې د ټول غاړه ته ولیدل دي او دې ته ورختا دي چې ډول یو ورځ چې ډول به تر کال کې دا چې جمعې امر روان دی جواري دغه د پاره نست کړې بیا په خې یا پروډونه چې دغه د پاره نست نو د ډېرې کسانه دا غشتنه و چې باید حکومت ودی ته پام لرنه وکړي. ډېر ځات مننه ژوند دی. وسته
السلام علیکم. ما دې کرکټ مبارک ټول افغانستان ملت ته وایم او بل چې مو باید هر ډګر کې کامیاب او سرلوړی اوسو او یو قایش ملای اسلامي امارت چې دا چې مقصد د افغانستان ملی بیرغ بیرته وړاندې کی دا تنای دی په کپنو باندې نکیږي او بل به دا خواهش ده چې تنا کرکټ نه ده موږ باید تعلیم په حصه کې هم دغه پیشرفت ولرو